درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت یې د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویل یې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځ افریقا او لویدیځ استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالې خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میده درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نوم لري، ته وایست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه په اوغلی پرسیازه هم خپل نیکې او سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد اوریدون ترونده کوم. په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ اوسي او رابو شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د پاوامې سره چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یو خلطې په شکل باندې کې پامه چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د غیز خځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونټرایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مرادم صحیح خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستوند د چاريږي. څه تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازميږي بعضي مشکلات من سره وړي. صدا د خلینې شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر اغاز یو وخت پرې ختميږي. څه تاسو غره د خلینې کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بلوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګوره همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر چې غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا هغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا هغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لږ نرمیږي ماتيږي بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ځي. میډي کې څه لړ په میډي کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض داغان لاندې وړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، نه بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وړو کلمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسی څه غځ زیاتر مواد دی پس لغانه څه او به دا کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا وړو کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړو کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړو کلمو کې دی اغه مفید مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتر په میدو په وړو کلمو کې جذبیږي یا مثلا د وړو کلمو نه یا دیگه او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سیمبوم ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري څه په خله کې داغنه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوم نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمې د په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په دغه خاطر بعضې زایمونه کې د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبېږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدای خاطر سه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده کې مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرولو کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي دغه طریق نم د کیږي چې خوړو وخت میده تر لوړ شي خو بیا میده کې جذبی او را په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډول ټول مهم دی هر کوم د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خلای نشي په دا خاطر امکان لري کداغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیږي په ازم رسی پاس لغنه بیا د کلمو تزي او 0% څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سالت زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفید موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اترات کیږي
مننه ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلای رسره وصل شوې دي ډاکټر صاحب لته سی اور ما لکڅنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرن نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا د ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
اغه له سیال بیا هم سلامونه زبکنه غواړم چې زما غقته شولا او رابو شو دی ته چې زموږه اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی اغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو او د میری دردونه تفکیک اکثره دوستان نشي کولای زموږه خوینورن ډاکټر ته ورزي دی وایي چې خېټه مې درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او رابو شو دی ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږه میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میده ستونزه جديده ای و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی لوی مبحث لا و پده که اکثر چه وست مرواج ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیفال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پای لوري لري. یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پای لوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پای لوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنی د ایچ پای لوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پای لوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي.
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حق انتان چی ده حقای پا کلمو که اگه ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل یه سیال پس زیاتر ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خوري د لارې پایپ پر توصیه کو دغه ته په طبي استلامه اندسکوپی وایو، خو هغه هم ځنې ناروغان موږ خپل پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپل د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو اندسکوپی ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي استلامه ته کلونسکوپی وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنې دوه پوښتۍ ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپی چې ماته نرکوي، یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس، یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې یې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وای د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معده په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاحونه چې ورته وایي یو سوی اعظم، یا په خپل باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود، یعنی یو سوی اعظم موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وایي جاردیاز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي، او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست ما په عامو ټکو وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاري چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاکه نشي مینځی یې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه ګازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنې 24 ساعت چکې، دا به نڅکي. او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړي خواړه یې دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنې دا خپله باندې رضه ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي، خو درملنه ډېره ساده و آسانه ده. او دې تر څنګ د ناروغ په همکارۍ، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایي مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال،
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزه حل شوی وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو، بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله، له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د یوه جادیا ناروغۍ ده، هغې ته انتي بیوتیک هم توصیه کېږي پنځو ورځو لپاره، او اېدې نه علاوه د خپله د انتي بیوتیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انتي بیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتي بیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې اېدې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي افزلصحه مراد کوي، یعنې د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه هلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي، او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ایدې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي، او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یمه چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي، او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي افزلصحې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخته خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورویشت ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلیګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري، چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیټر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایدریت، نو رزن دې ته چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته به موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا مه خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریژې، لکه وچه ډوډۍ، دې نه به استفاده نه کوو. دې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاري او ترکاري، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلې سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاري وي دا خبره، یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي تناک، مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي. پامو ټکو کوی ما سپک خوړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته دې خوراک څخه به سندلاس نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر قم په حساب باندې که لبنیات وي، یا دې تر څنګ عادي ټای ډوډۍ وي په کم اندازه سره، خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي. دا یو ولت هغه شولا په پیسا باندې به کار شولا، او دوهم ده چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته، یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته دې په ځای دې ته ګټه وکړي، نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوو ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشایسته باب لري بیا یې هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و اوېدې تر څنګ وریژې، دې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي دې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دایشی ده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو، وزن کمه و نور ده میده سونزی را ترامنسته شی. نو بدان ده کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه مو هم وزن کم وی، همو به میده بانده فشار دید نوی، او هم موگا راحته و.
مننه ډاکټر صاحب کورودان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاسی اورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یادت یو وخت خوړو انا تیریدل یا نه خوړلې په دې معنی دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري؟
تاسو برسه یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې داسې استراحت دی، اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود، یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري، یا مثلا اسید د معدې زیات دی، هغه زخم د معدې لري، او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه، بهترین وګوره هغه خلک، بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شي؟ د زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه که صحي خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات واکه وخوري، زیات ناپاک خواړه او غیر صحي خواړه وخوري، پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه وستاسو، بعض خلک دومره اشتها زیات لري، زیات خوري، اما اندازه وګوره تاسو معده دومره ځای نه لري، هغه که زیاد خوړم زیاد خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې حتی تاسو ګره یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې څه سبب باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندي د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څکه دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باعث د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن یې هم ښه دی چې زیاتره پکې میوه سبزیجات او د شان استفاده وکړي په هماغه باندې تاسو روژه وګورئ ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژې کې ټول د بین نه ځي هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعضې خلک په بیل روژې نه انرژي باب خوري ګازدار نوشابې خوري مثلا خام سبزیجات خام میوهجات ناپاک میوه دا شان څه خوري ټول باید زده کیږي چې یو تکلیف د معدې د ته پاینده کې پیدا شي که پروژه کې دا شان ټول قطع کیږي کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خواړه یو صحی خواړه پخېږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي څوک چې تکلیف د معدې لري امکان لري بعض خلک دی چې تکلیف د معدې لري یا زخم د معدې لري هغه په روژې کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیف کیږي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي او د خپل روژه باید وکړي خو هغه په هغه میاشت د روژې کې دی چې بیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږیږي خصوصا زموږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې کیر تر راشي په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره اوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزې ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزې لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی زدران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو
مونږ مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میدې دا باعث د دې سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټی مون دي څنګه مثلا زیاتره وخت بعضې لتون مال زیاتره د همدغه خوړه نه دي څوک زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث دی کی چې بدون د نه څه د تکلیفونه د میدې څخه عادي خبره دی د شپایلری خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وو سمشته دلیل همدغه همدغه دي چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا د څه شای نه دي سمته اوس په میدې کې غړغړ مشکلات دي چې باید هغه مونږ تداوی کوڅ مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میری دي سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانه او کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب د ده کیږي هم دغه زخم د میډه کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پیپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خوده استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د سلوې کال جنگ دی په دغه سلوې کال جنگ په دغه دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میډې او د شان شي خصوصا مونږ یو منظمه تقسیم اوقات د میډې لپاره د خپل د جسوجو د میډې لپاره یا مثلا په خپل ځای یو سالم صحت مند وجود ولري یا میده ولرونل دا د مو خلک دا مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی او د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړی وي هغه ډیر کده صحت مند وي او د شپې نه پر تکلیف
تکنیکی وزن نه زیاتیږي. ډاکټر صاحب وو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارتزی او مزګر رستنیږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو دمغ عادت دا دی زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لاس بجې ولس بجې د شپې خوري ویدې کېږي دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی بل دلیل دا دی چې په میډي باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډې او مړې خوري یو څه دوا څه مخې مخوري او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې سلوي د کې دیش جکې وګرځو یو څه د پاس لاغنه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دا حالت غلط دی څنګه موږ سره ډوډې خورو او بیرته ویدی کیو کوشش وکړو چې 100 نیمسات فعالیت وکړي پاس لاغنه د بیا د غذا لګزنی کی وګوره ک انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لري دوا وخت ډیر ضرورت لري څنګه گئی زو غرمه دې بیرته فعالیت کوو سا اگر څه کتابونه ویل چې په 2 دقیقې کې تاسو وګورئ ګلوکوز مخ ته نه رسیږي انسان تلفیږي په موږ سره په 10 دقیقې کې اکسیجن هم دغه سي دی او گئیس کې څه موخه خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وی کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شودي او پیرنی وی یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وی یا پنیر د شون ډیر خده مې دې ته د نرم شوی هغه ډیر سړی صحتمند وی کوم دموږ ته خلک سعادت لري په گئیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگي هغه کې وی یا غوا کې وی یا ډیر د څه شي وی څنګه پاغه وخت میدم خالی وی مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه مو خورو کوشش وکړو چې مثلا دوا وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمیوه وخور کده وستاس وګوره کڅوک لک میوجات سبزیجات استفاده دی کغه بادرنګ مثلا لیمو وی یا خپل هم دغه مړاوی دا بونجورمی وګوره تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میدې نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون 15 شاون اشاره کوم ورسره نور نور شاون مخری وچه ډوډۍ او واخو د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخري بایز د کنټرول د کی وزن زیات نشي څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي هم دغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخری ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحت مند وي او وجود هم تکلیف د میدې او د شاون ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کوروادان. ډاکټر صاحب عمری تاسو تر ازم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه ځواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفه لارې دي بخصوص کومه چې باید خوړه واخلو هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خوړه نشو خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شان نشو خوړلای دوی ته تاسو څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو ا دقل کوسر باندې اختشوی ولدی روسته یو یو څه مخاونیسو
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ وطن کې د میډی مایي سوندې ډیر دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده یعنی چې کله موږ ته د میډی درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې وس امپرازول یا پخپلونه دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم پرازول نه ډیر استفاده کوي او زوال خپل خوینورونه ز توصیه کوم چې چیرې زمو غږ د آزادۍ رادیو څخار وي چې خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سره څنګه اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیر پیراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ډول سره میاشتو میاشتو اخلي کوم څیرنې چې شوی دي بس په خنه سره زما غږ وای
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته و ساسې غږشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم څیرنې چې شوی دي خپل باندې دا امپرازول هم کچیر په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی یعنی هغه کسانه چې کول د ولسمیاشتو کې همیشه خوري بدون د څه چې د ډوډۍ نشي خورلای نو زه اوله توصیه مې ده چې میډي ستونزې لري دای به د پرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي، په شمول د پرازول او انټي اسید باندې د یوې خونه د ستونزې ورته رامنځته کوي او د بلې خونه د انټي اسید او پرازول د استفاده کوي، اې دای د میډي د اسیدو ګیاغه کچا کمیږي نورمال اندازې څخه، او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میډي اسید منځ وړي، یعنی کله چې میډي ته داخليږي هغه لته دغه اسید د انټیبیوټیکو په شکل منځ وړي، نو کله چې دغه اسید کچا پیټوي او د همیشه د میډي ستونزې لري هم پرازول څخه استفاده کړي وي، دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېرې خطرناک ستونزې رامنځته کوي. دا یوه خبره. دوهم دا چې کله د میډي مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې هغه د میډي مشکل په اساسي شکل سره حل شي، ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډي مشکل چې ده یوازې د میډي د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او دې تر څنګ یوازې مثلا د میډي التهاب نه ده، یوازې د میډي سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډي ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی، اوبو کې ویشوي دغه نه استفاده وکیا. او دې ترڅنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلون د رزي اې دې نه استفاده مکوي. او اې د دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي، دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دیتہ په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصيه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زې میډي ستونزې ورسره منسکیږي مو ته د ترڅنګ میډي درمل هم راکا، نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دیتہ هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډکس لنز پرازول ک بلې کورنۍ نه فهمیدي دین اورینټیزي مثلا دا دوا توصيه کوي، بیا هغه دوا چې دای توصيه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د میډي په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی، او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخکې هم اشاره شوې وي دی ته چې خپل باندې د میډي مشکلات رامنځته کیږي، مخکې مو چویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم دی رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د میډي ستونزې رامنځته کولای شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول، بلخصوص د درد دواګانو نه، پام وکړئ چې کچیرې وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه، او دې ترڅنګ کولای شي چې سټرس، روحی و روانی فشارونه، روحی و روانی ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د میډي ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله او مری لتا سی او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خو د پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو لتا سی مننه چې تر دا دمه مو زمملتیا وکړه. ورزو په دې وروستي او دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکو هم لا سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروگرام ښه چارې ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
کلا بندا